द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
स्टडी मसे वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा द खाली या शंबे उरस काल 2019 द मार्च द म्यास ते द्वय मने ठरा پاکستان کې دا وخت ما شام 8 بجې دی افغانستان کې ونیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې دروځي لاس بجې سوي دی خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه یو زه کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست وایو را سره ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سر ټکي
د پاکستان او هندستان ترمنس پلانجمنه سرحدي پوله لائن آف کنټرول باندې دواړه اړخو ته په ډزو کې د مرګ ژوبلو تازه رپورټونه راغلي دي افوا پاکستان کې ځینې سیاسي مخالف ګوندونو د اسلامي ملکونو په غونډه کې د پاکستان لخوا په برخه نه اخستو نیوکې کړي او ویلي پاکستان د هند خلاف په سفارتي میدان کې ناکامه شوی دی سینیټره ستاره ایاز وای
زمونږ حکومت چې کومه ذمہواری وا کم د زمونږ سفارتي محاذو په هغه باندې مونږ هغه شانتي جنگ او نه کړی شو چې سره په کارو چې پاکستان له چې هغه کړی وي
دا امریکا او طالبانو خبرې د دوی ورځې د وقفې وروسته نن بیا پیل شوې او افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه روانې خبرو په ایجنډا کې د وربند خبره شامل نه ده او بلخوا د هلمند ولایت کې افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري د هلمند والی ویاند وای
تقریبا تعداد به شل زیات افغان تکیلی هم تک شهادت رسیدلی او شپار من زیات هم تکیان سیوی دیتر به محل پوری او تقریبا به شل و شوفا و سوال مخالفین چه سلو کسا او بسار کون جو این فجار چوکی و سره و غویل منزد لیدی او شپار از کسا نو چه و سره و غویل منزد لیدی
د پاکستان د تیلو او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بیو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې او مرکزی حکومت ته یې د بیو زیاتولو سفارش کړی دی د یو تنور مالک وایي دوی د وړاندې نه د ګیس د زیاتو بیو سره مخ دي
مخکې به موږ پسې راتللو 40,000-30,000-50,000 پورې به بل اوس د 1,00,000 نه ایبو راځي نو د هغې په وجه باندې چې کم دی نو زموږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوتی دی
اوس د خبرونو تفصیلات
د پاکستان فوج وای د هند سره په لانجمنه پوله لائن آف کنټرول باندې د هندي پوزونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوزیان او دوه عام کسان وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي د پاکستان فوج دا وکړي هندي پوزیانو په نکیال سیکټر کې د عامو خلکو آبادی په نخښه کړې ده د پوزي بیان تر مخه د هندي ځواکونو د ډزو په جواب کې د پاکستان فوج د هند چک پوسټونو په نخښه کړې دي اخوا هندی چارواکی وایي د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دوه لونو په شمول د کورنۍ درې غړي وژل شوي او پلار یې ژوبل شوی دی پاکستان دوه ورځې وړاندې نیولی د هندوستان پوځي پایلټ ابینندن د جمعې په ورځ خوشې کړی څوک چې د واګا په سرحدي پوله باندې هندوستان ته ستون شوی
په عرب اماراتو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سي غونډې ته د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سراج د ترهګرۍ په اړه خبرې کړې او ویې ویل چې د ترهګرۍ د مذهب عقیدې ته زیان رسولې په ابوظبۍ کې د اسلامي همکارانو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو پرله پسې شپږ څلوېښتمې دوې ورځنۍ غونډې په پیل کې سشما سراج ویلې ترهګرۍ یوازې له فوځي استخباراتي او سفارتي لارې څخه له منځته وړل کېدای سي
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان به غیر ریاستی عناصر ته د ملک او سیمې د امنیت په خطر کې اچولو اجازه ورنکي او د تنروا ډلو پر ضد د ګامونو اخستو اراده لري برطانوي خبری ادارې بی بی سی سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویلی پاکستان او هندوستان دوه داسې اټمی گاونډي ملکونه دي چې جنگ کول به ورته د ځان وژنې پسیر ګام وي
امریکا او طالبانو خبرې د دوی ورځې د وقفې وروسته بنن بیا پیل کیږي افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو په ایجنډا کې د وربند خبره شامل نه ده وایس اف امریکا سره په مرکه کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو اوسنۍ خبرو کې د افغانستان دننه د فریقینو ترمنځ په خبرو هم بحث نه کیږي
افغان حکومت وایي د سولې په مرکزي پلاوي کې د پراختیا او لازم بدلونونو په راوستو باندې کار روان دی د افغان صدارتي ماڼۍ ویلي په دې اړه د افغانستان سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې کوي افغان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سلام رحیمي په مشرۍ د سولې 12 کسیزه ډله اعلان کړې وه
د افغانستان سویلي هلمند ولایت په واشر ولسوالۍ کې افغان فوزي مرکز کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نن هم جګړه دوام درلود. افغان چارواکو تمه څرګنده کړې ده چې نن ورځې په تر پایه پورې به فوزي اډه د طالبانو جنګیالو څخه خلاص کړي. چارواکي وایي تر اوسه د روانې جګړې په مهال شل طالبان وسلوال او نږدې درویشت تنه افغان سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي.
رازو بیرته پاکستان خبرونو ته. د پاکستان د تیلو او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش کړې. د اوګرا تر مخه د ایل پی جی په بایو کې د کیلو په حساب 9 روپۍ او د سوی ندرن ګیس بایا د یو ایم ایم بی ټی په حساب 150 روپۍ زیات کړل شوی.
د پاکستان په قبایلي ضلعو او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د واورې او بارانونو له وجې خلکو ته یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. هم د بلوچستان کې د ایف ډی ایم ای چارواکو ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون درې تنه مړه شوي دي او نږدې 15 ژوبل دي. همدغه ډول قبایلي ضلعو کې هم د کور د نړېدو له وجې درې ماشومان مړه شوي. تفصیلات نور د عدنان بیټنی په راپور کې.
په قبایلي ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیانونه رامخته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله درې ماشومان مړه او اته کسان ژوبل شوي. په ژوبل شوي کسانو کې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پېښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې راسې د واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کورو او دته تر کډوالۍ وروسته یو خلکېږي چې دغه خلک بیرته استانه شي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې ترڅنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوا ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلی نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د جمعې په ورځ د شام په باغو سیمه کې نږدې 15,000 د امریکایي تلافي ځواکونو د داعش په ضد خپل آخري عملیات پیل کړی دی. ملګرو ملتونو په هغه کډوالو اندېښنې څرګنده کړې چې حمله دغه سیمې په تشته مجبوره سوي. تفصیلات نور عدنان بیټنی راکوي.
په شام کې موجود د ملګرو ملتونو ادارې د هغه زرګونو شامي عام اولس په اړه اندېښنې څرګند کړي کوم خلک چې د الباغو سیمې نه د سخت جنگ له سببه په کډه کولو مجبور شوي دي. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپل ولقه کې وساتي او دغه لپاره یې په لویې پیمانه جنگ پیل کړی دی. د عام اولس یرغمال کول هم د دوی یو جنگي چال دی. د انساني حقوقو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا دفتر نه خپور شوی رپورت وایي په ګڼ شمېر کې خلک د داعش د ولقې لاندې سیمو نه تښتي خو دغه عام خلک د دې لپاره لوی قیمت ادا کوي. د اوچا ویان ینس لریک وای تیر اونې لکتر لگا دیالس زره خلک چې پکې زیاتره خزی او ماشومان وو د الحسکا سیمه الهول کیمپ ته راغلي دي. د نوموړي پوینه زیاتره کسان ستړي وږي او ناروغه وو. د هغه پوینه د دسمبر میاشتې نه پرهیسته 15,000 خلک کیمپ ته راغلي دي او اوس هم هر ورځ په ګڼ شمیر نوي کډوال دغه کیمپ ته را روان دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د سودان صدر عمر البشیر د واکمن ګوند مشرۍ څوکۍ پریخو دی. د عمر البشیر د حکومت خلاف د سو هفتو احتجاجونو وروسته نېشنل کانګرس پارټۍ د زیارت پر ځنا وخت دغه اعلان کړی دی. نېشنل کانګرس پارټۍ په یو بیان کې ویلي د ګوند راتلونکو عمومي غونډې پورې صدر د ګوند مشرۍ رول د پارټۍ نائب چیرمن احمد هارون ته سپارل دی او تمه ده د امریکې او سویلي کوریا ترمنځ کلیز په غټه کچه باندې پوځي مشکونه رستو کبلو اعلان وشي. میډیایي رپورټونه د نامعلومه امریکایي دفاعي چارواکو د خولې وایي چې سرکاري اعلان پر راتلونکو څو ورځو کې کېدای شي خو تر اوسه پورې د پینټاګان ویان دغه خبرونو کوم پخلی نه دی کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان فوج وای د هند سره پلانجمنه پوله لائن آف کنټرول باندې د هندي پوځیانو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. اخوا هندي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دوه لوڼو په شمول د کورنۍ درې غړي وجل شوي دي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ په پولو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی او پاکستان پوځ وینا تر مخه د هند لخوا د ډزو په نتیجه دوه پاکستانی عسکر وژل شوی دي. هند وی د پاکستان لخوا د ډزو په نتیجه یو زنانه هم وژل شوې ده. د پاکستان پوځ ویان ادارې ISPR لخوا ویل شوی دي د هند پوځ د ډزې نن سهار نه پیل کړی دي او کشمیر سره شریک پوله نکیال سیکټر کې د هندي پوځ لخوا د ډزو په نتیجه پاکستانی پوځ دوه عسکر حوالدار عبدالرب او نایک خورم وژل شوی دي. پوز وی په ځواب کې دوی هندي پوز باندې هم ډزې کړې دي او زیان ورته رسولې دي. بلخوا د هند مطبوعات وی د پاکستان لخوا پونچ سیکټر کې د ډزو په نتیجه یو زنانه او دوه ماشومان هم وژل شوی دي او یو تن ژوبل شوی دی. هندي مطبوعات وی د کشیده حالاتو له وجهې دوه اړخونو نه یو شمېر خلکو محفوظ ځایونو ته تک کړی دی. دوانا پاکستان او هند په یو بل بغیر څه وجه د ډزو تورونه لګوي. د پاکستان او هند ترمنځ 2900 کیلومتره اوږده پوله یا بارډر دی او که چیرې لائن آف کنټرول یا ایل او سی هم په دې کې شامل کړی شي نو دا 3323 کیلومتره جوړیږي. په 16 فروری د هند واک لاندې کشمیر کې یو ترهګر برید کې د پولیسو 40 تنانو وژنې او د دې پړه جیش محمد لخوا په غاړه غستو پس د دوه هیوادونو ترمنځ حالات خراب شوي دي او دا نور وخت خراب شول چې هند د پاکستان بالاکوټ باندې بمونه وغورځول او د دې سمدستی پس پاکستان د دوه هندي جنگي جازونو د غورځولو او یو هندي پایلټ نیولو دعوا وکړه. دغه پایلټ ابینندن تیر ورځ هند ته حواله کړی شوې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو د عرب اماراتو کې د اسلامي همکاري د سازمان وایس سي د غونډې په اړه تفصیلات درکوو چې په دې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د هند خارجه وزیر سشما سراج د ګډون له امله احتجاجن برخه نه پکې واخسته او سشما سراج په دې غونډه کې په خبرو په محل ویلي چې د ترهګرۍ مذهبي عقیدې ته زیان رسوي دی. هم په پاکستان کې مخالف سیاسي ډلې او سیړونکي په دې سګنی پیرولات شاته تفصيلات راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ مخفف زیاتیدونکو تاوتریخوالي په ترڅ کې هند په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو تر ټولو لوی تنظیم د لارې پاکستان باندې ترهګرۍ ته وده ورکولو تورونه تکرار کړي دي. بلخوا پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د پاکستان لخوا د کانفرنس د بایکاټ کولو په پریکړه ټکونه کوي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکو د سنټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز د پاکستان په سفارتي محاذ باندې ناکامي بلي. تیر ورځ اماراتو کې د او آی سی غونډې تخپل وینا کې د هند باندینو چارو وزیر سشما سوراج پاکستان ته په اشاره کې ترهګر شبکو ته خوندي ځایونه او مرستو ورکولو تورونه تکرار کړي وو. هندي وزیر د تنظیم په غړي هیوادونو ټینګار کړو کو دوی غواړي چې ترهګریو انتها پسندي ختم شي نو ترهګر ملاتړي هیوادونو په ضد به دوی تر یو ځای کېدل پکار وي. په وروستو کې هند پاکستان بالاکوټ سیمه کې د تندرو جیش محمد ډلې تربیتي کیمپ فضايي عملیاتو د لارې تباه کولو دعوه کړې وه او بیا په دویم ورځ پاکستان د خپل سیمې د سرغړونې په تور دوه هندي جنگي الوتکې تباه کولو او د هند یو جنگي الوتکې پایلټ ژوندي نیولو دعوه کړې وه. نن سبا ورځو کې جوړ جنگي ماحول له کبله هند او پاکستان لخوا یو بل باندې عسکري او سفارتي سرلوړۍ لپاره هم هلې ځلې په لیدو کې راځي او په دې ترڅ کې تر ټولو مهمه خبره کوم یو هندي خارجه وزیر په لومړي ځل د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه کې د مشر میلمه په توګه ګډون کول دي. پاکستان د یاد تنظیم له لخوا هندي وزیر ته بلنه په سر په احتجاجي توګه خپل باندینو چارو وزیر دغه کانفرنس کې د ګډون نه منع کړی دی. او دا په تیرو 500 کالو کې دویم ځل دی چې پاکستان د هند د ګډون په سر د او آی سی کانفرنس نه بایکاټ کړی دی. هم تیر ورځ د پاکستان د پارلمان لخوا په متفقه توګه منظور کړی شوی قرارداد کې د او آی سی لخوا هندي وزیر ته بلنه ورکولو باندې اندېښنې ښودلې شوي دي. خود سره مخالف ګوندونه پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، فری ډله او عوامي نشتل ګوند د پاکستان لخوا دغه کانفرنس ته بایکاټ په فیصله باندې نیوکې کوي. او د عوامي نشتل ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز دا د پاکستان په سفارتي محاظ باندې ناکامي بلي. او دا زیاتوي چې هم د دغې پرېکړې له کبله هندي وزیر ته پاکستان باندې په جار د الزامونو لګولو موقع په لاس ورغلې وه.
زمواری خو پورا کړلا، خو زمونږ حکومت چې کوم زمواری وا کم د زمونږ سفارتي محاذو په هغه باندې مونږ هغه شانتي جنگ او نه کړی شو چې سوره پکارو چې پاکستان له چې هغه کړی وي. نو دا د فارن افیس ما په خیال دا د هغه مونږ په دې کې دا سفارتي جنگ چې دا مونږ به للې دې سکه چې هغه ال تلاړل او اشارو کې بیا مونږ ته وایي چې دا ټیرریستي یا دا ټیرریست لا پناه ورکي او په اشارو کې چې کلا وایي چې ټول دنیا په پوهې شو. نو د دې جواب پکار دي چې موږ سفارتي محاذ باندې ورکو.
پاکستان کے لوی حکومت مخالف پیپلز گن شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلامی حیوادون و تنظیم غنڈے نے دا بائیکاٹ پریکلا بدمرغی گرزا ولی دا. او دا ویلی چی دا دی پزے پاکستان تا دا کانفرنس دا ترہگرے پزد دخپل و گامون و او پدے حق لپاکستان تا رسیدل زانی و مالی زیان نا خبرول پکارو. بل حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیڈلی او آئی سی غنڈے نا بائیکاٹ مخالفت کرے دے. خود هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت د دغه پریکړې ملاتړ کوي. پاکستان دغه 55 اسلامي هیوادونو باندې ګډ او آی سی د جوړښت کې بنیادی کردار لوبولو ترڅنګ د تنظیم په ډومبو غړو کې شامل دی. او پاکستان تل دغه تنظیم د هند خلاف په سفارتي محاذ باندې کارولو کې بریالی شوی و. او پاکستان په تیرو وختونو کې د او آی سی د لارې د هند خلاف یو شمېر قراردادونه پاس کړي دي. خو څېړنې زیاتوي چې دا ځلې د هند په دغه کانفرنس کې ګډون او د دې د لارې پاکستان باندې ترهګرو سره د ملاتړ تورونه پر راتلونکي کې د پاکستان لپاره ستونزې پیدا کولی شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس آف امریکا ډیوا ده. افغانستان څخه راپور درته لرو چېرته چې سویلي هلمند ولایت په واشر ولسوالۍ کې د افغان فوځي مرکز باندې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا نن هم دوامداره وه. تفصیلات تاسو ته د حکمل روان په راپور کې لرو.
که څه هم د افغانستان د روانې جګړې د پای لپاره په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له دوو ورځني ځنډ وروسته نن بیا په قطر کې پیل شوې، خو د جګړې په کمیدو یې تر اوسه کوم اثر نه دی کړی. لسګونو وسلوالو طالبانو وړمه شپه د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په یو فوځي مرکز چې د شورا فوځي مرکز په نوم یادیږي د ځنمرګو او ډله ییزو وسلوالو بریدونه کړي او نن په دویم ورځ هم جګړه پای ته نه رسیدلې. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره خبرو کې ویل فوځي مرکز ته ننوتی وسلوال طالبان په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی او نن هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. نوموړي وویل افغان ځنګړو ځواکونو د شورا فوځي مرکز له هغو سیمو چې د افغان ځواکونو پر ضد د سنګر په توګه ګټه اخلي خپل عملیات چټک کړي دي او د نن ورځې تر پایه به ټولې سیمې د طالب جنګیالیو له شتون څخه پاکې شي.
تر اوسه پورې له یو استقامت پاتې دی. فعلاً هم په هماغه سیمه کې د متفرقو اندښتونو جریان لري او د دوی لپاره کمانډوي ځواکونه فعلاً عملیات شروع کړي دي، او تر څو هغه ساحې چې هغه ځای کې اندښتونه کېږي هغه پاکسازي کړي او تبتلاش دي کېږي چې انشاءالله د نن ورځې په جریان کې هغه پاکسازي.
د هلمند ولي ویان زیاته کړه، د ګډو ځواکونو د شورا په فوځي مرکز د مخالفینو شمېر لسګونو کسانو ته رسید، خو تر اوسه په شوې جګړه کې شلو تنو زیات وسلوال مخالفین او درویش تن افغان سرتیري وژل شوي دي.
تقریبا په تعداد د شلو زیات افغان سرتیري هلته په شهادت رسېدلي او شپږ نه زیات هم ټپیان شوي دي تر دې مهاله پورې، او تقریبا د شلو په شاوخوا وسلوال مخالفین چې څلور کسه کار کوونکي وو انفجاري توکي ورسره وو هغوی له منځه تللي دي، او شپږ کسه نور چې اصلحې ورسره وي هغوی له منځه تللي دي.
طالبانو ویلي نن یې هم جنګیالیو جګړې ته دوام ورکړی او ادعا یې کړې چې ګڼه مرګ ژوبله یې افغان او بهرنیو ځواکونو ته اړولې ده. د هلمند په وشیر ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ فوځي مرکز د طالبانو وړ مشبه په داسې حال کې ډله ییز بریدونه کړي، او نن هم په دویمه ورځ جګړه پای ته نه ده رسېدلې چې جمهور رئیس اشرف غني د امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د افغانستان ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې د مخالفینو د هر ډول بریدونو مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. افغان حکومت وایي چې د سولې په مرکزی پلاوي کې د پراختیا او لازم بدلونونو پر راوستو باندې کار روان دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په حق لباندې د خپل پنځم سفر په ترڅ کې افغان حکومت په مشرۍ د بیلابیلو اړخونو نه د یو تشکیل شوي پراخ مذاکراتي ټیم په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. رپورټ په تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځو دمی ورستو د مذاکراتو نوې لړۍ نن بیا پیلېږي. د دوه ډلو ترمنځ د خبرو اترو دا روانه لړۍ تیر اونۍ شروع شوې وه چې پکې د امریکا پلاوی مشري په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې په مذاکراتو کې د وقفې مقصد په خبرو کې د ښکېلو ډلو آرام او د سلا مشورې لپاره وخت ورکول وو. اخوا افغان صدر اشرف غنی ویلی حکومت دې ته تیار دی چې طالبانو ته دفتر ورکړي، د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي، خو د طالبانو سره د حکومت د مشورې بغیر دوی د تور لیست ته نشي وستل کېدی. په قطر کې په افغانستان کې د امن په غرض خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبی افغانستان کې په یو پوځي مرکز د حمله دعوه کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د قطر په دوه ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ناستې ترسره شوې او افغان چارواکو ویلي هڅه کیږي چې په دې خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو او په افغانستان کې د رزبندۍ په اړه هم بحث وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې دا خبره په ډاګه کړې ده چې د امریکې سره د رزبندۍ او په بین الافغاني مذاکراتو لا خبرې نه دي شوې. هغه ویلي دا وخت خبرې د امریکایي ځواکونو په انخلا او په دې موضوع کې چې طالبان به هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. هغه زیاته کړې ده په دې دوه موضوعاتو پرمختګ شوی دی. همدان بیا افغان حکومت ویلي چې د خبرو اترو ډله کې د پراختیا او ضروري بدلونونو راوستلو باندې کار روان دی. د افغانستان صدارتي ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی. په دې اړه د افغانستان د سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې روانې دي. د افغان صدر محمد اشرف غنی ویان هارون چغنسوری مطبوعاتو ته په لیږلي غږ کې ویلي چې حکومت له هغوی غوښتي چې خپل لیست حکومت ته وړاندې کړي تر څو حکومت د دغه لیستونو په رڼا کې د سولې یو اغیزمنه ډله رامنځته کړي. افغان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سلام رحیمی په مشرۍ کې یو دولس کسیزه ډله اعلان کړې وه. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي چې دغه دولس کسیزه مذاکراتي ټیم به د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرو کې برخه اخلي، خو طالبانو د تیر کال دسمبر میاشت په ابوظبي کې د افغان سولې په تړاو څلور اړخیزه غونډه کې د دغه ټیم سره د لیدنې ډډه کړې وه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس آف امریکا دی وادا په شام کې د داعش د خلافت اخري سیمه باغوس کې 13 ورځې د امریکا ائتلافي ځواکونو د داعش په ضد عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده په هغه کډوالو چې د دې سیمه څخه په ګډه سوي. عدنان رشید نور تفصیلات راکوي.
په شام کې موجود د ملګرو ملتونو ادارې د هغه زرګونو شامي عام اولس په اړه اندېښنې څرګند کړې کوم خلک چې د الباغوس سیمه د سخت جنگ له سببه په کډه کولو مجبور شوي دي. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپل ولقه کې وساتي او دغه لپاره یې په لویې پیمانه جنگ پیل کړی دی. د عام اولس یرغمال کول هم د دوی یو جنگي چال دی. د انساني حقوقو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا دفتر نه خبر شوی رپورت وايي په ګنشمیر کې خلک د داعش د بلقې لاندې سیمونه تختی، خو دغه عام خلک د دې لپاره لوی قیمت ادا کوي. د اوچا ویان ینس لریک وايي 13 اونۍ لک تر لک 13,000 خلک چې پکې زیاتره خزي او ماشومان وو د الحسکا سیمې الهول کیمپ ته راغلي دي. د نوموړي په وینا زیاتره کسان ستړي، وږي او ناروغ وو.
Those who are fleeing have told us of desperate situation for civilians in the area they are fleeing from.
نو موړی وای کډوالو مونږ ته وویل د کوم علاقې نه چې هغوی هجرت وکړو هلته د عام خلکو لپاره حالات مناسب نه وو. دوی یرغمل کړل شوي وو. عام خلک به هر ورځ وجل کېدل او یا به زخمی کېدل.
There's large scale destruction of civilian infrastructure and shortages of food, medicine and other basic necessities.
په لویا پیمانه کې عام ودانې تباه کړل شوي. د خوراک، د ویانو او د نورو بنیادی ضرورتونو سخت کمی دی. د الباغوز نه الهور کیمپ پورې ډیره اوږده او مشکل لار ده. د اوچا ویان وای څلور اتیا نه زیات خلکو په لاره او یا کیمپ ته رسیدو نه پس سمدستی سا ورکړی ده. په مړه شوو کسانو کې اکثریت د هغه ماشومانو دی چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم وو. هغه زیاته کړله 115 نور ماشومان د خوراک د کمی له وجې په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اوچا ویان لیریک وای کیمپ کې ډیر زیات خلک دي. د هغه په وینا د دسمبر میاشتې نه پراهسته 45,000 خلک کیمپ ته راغلي دي او اوس هم هر ورځ په ګڼ شمیر نوي کډوال دغه کیمپ ته را روان دي. نو موړی وای ملګری ملتونه او نور مرستندویا ادارې نوی راغلي کډوالو ته د ژوند د بشکولو لپاره امداد ورکوي. نوی کډوالو ته خوراک، اوبا، خیمې، ګرمي جامې او کمبلې ورکول کیږي او دغه ترڅنګ امدادي ادارې سلیرش ګینټې د علاج معالجي او د دوی د حفاظت لپاره کار کوي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
Thank you. د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري. را سره ملګري اوسئ. یوه وار بیا د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. په بل غوږ سي سر ټکو ته،
د پاکستان او هندوستان تر منځ په لاجمن سرحدي پوله لاین آف کنټرول باندې یو ځل بیا د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. اخوا پاکستان کې ځینې سیاسي مخالف ګوندونو د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د پاکستان لخوا په برخه نه اخیستو نیوکې کړي. سینیټره ستاره ایاز وایي
خپل ذمہواری خو پوره کړله، خو زمونږ حکومت چې کومه ذمہواری وه، کم د زمونږ سفارتي محاذو په هغې باندې مونږ هغه شانتي جنګ ونه کړی شو چې سوره په کار وو چې پاکستان له چې هغه یې کړی وی.
د امریکا او طالبانو د خبرو دوو ورځو د وقفې وروسته بنن بیا پیلېږي. افغان طالبانو ویلي دي امریکا سره افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې په اجنډا کې د اوربند خبره نه ده شامله. بلخوا د هلمند ولایت کې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ جګړه لا دوام لري. د هلمند والی ویاند وایي
تقریبا تعداد شلو زیات افغان تسکینی هلته شهادت رسیدلي او شپږ زیات هم ټپیان شوي دي تر دې مرحله پورې. او تقریبا د شرب شاوخوا وسلوال مخالفین چې څلور کسه کار کوونکي وو، انفجاري څوکي ورسره وو، هغوی له منځه تللي دي. او شپاړس کسه نور چې اسلحې ورسره وي، هغوی له منځه تللي دي.
د پاکستان د تیل او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش کړې. د یو تنور مالک وایي دوی د وړاندې نه د ګیس د زیاتو بایو سره مخ دي.
مخکې به مونږ پسې راتللو 40-30,000-50,000 پورې به بل لرو، اوس ته 1,00,000 نه ایبو راځي. نو د هغې په وجه باندې چې کم دی نو زموږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوتی دی.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پوځوي د هند سره په لانجمنه پوله لاین آف کنټرول باندې د هندي پوځونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پوځ بیان تر مخه د هندي ځواکونو د ډزو په جواب کې د پاکستان پوځ د هند پوځي چک پوسټونه په نښه کړي دي. اخوا هندي چارواکي وایي د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دوه لوڼو په شمول د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي.
په عرب اماراتو کې د اسلامي همکاري د سازمان او آی سي غونډې ته د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سراج د ترهګرۍ په اړه خبرې کړې او ویل دي چې ترهګرۍ مذهبي عقیدې ته زیان رسولی.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به غیر ریاستي عناصرو ته د ملک او سیمې امنیت په خطر کې اچولو اجازه ورنکي او تندروا ډلو پر ضد ګامونو اخیستو اراده لري. برطانوي خبري ادارې بي بي سي سره خبرو کې قریشي ویلي پاکستان او هند دوه داسې اټمي ګاونډي ملکونه دي چې جنگ کول به ورته د ځان بجنې په سیر ګام وي.
د امریکا او طالبانو خبرې د دوې ورځې د وقفې وروسته به نن بیا پیلېږي. او افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په اړوند روانو خبرو په ایجنډا کې د اوربند خبره شامله نه ده. وایس اف امریکا سره په مرکه کې طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي په اوسنیو خبرو کې د افغانستان دننه د افریقیانو ترمنځ په خبرو هم بحث نه کیږي.
د افغان صدارتي معنی وایي په دې اړه د افغان حکومت وای د سولې په مرکزی پلاوی کې د پراختیا او لازم بدلونونو پر راوستو باندې کار روان دی. افغان صدارتي مانی ویلي په دې اړه د افغان سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې روان دي.
افغانستان سویلي هلمند ولایت په واشر ولسوالۍ کې افغان فوزي مرکز کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن هم جګړه دوامداره وه. افغان چارواکو ویلي چې تر اوسه په جګړه کې 40 تنه وسلوال طالبان او هم دغه ډول 20 افغان سرتیري وژل شوي.
د پاکستان د تیلو او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش وړاندې کړی دی. د اوګرا تر مخه د ایل پی جی په بایو کې د کیلو په حساب 9 روپۍ او د سوی ندرن ګیس بایا د یو ایم ایم بی ټی یو په حساب 150 روپۍ زیاته کړل شوې.
د جمعې په ورځ د شام په باغو سیمه کې نږدې 15,000 امریکایي تلافي ځواکونو د داعش د اخري خلافت په ضد خپل اخري عملیات پیل کړي. که څه هم جګړه د شنبې خالي په ورځ دوامداره وه، خو چارواکي هیله مند دي چې دا جګړه به د نن ورځې په پایله کې ختم شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی او ری او اوزو په پاکستان کې د تیلو او د گیسونو نرخونو د زیاتوالي په حق لباندې چې کم تازه خبر مخترغلی دی او ګرا چې د پاکستان د تیلو د گیس نرخونو کنټرول کولو اداره دا وای چې په د گیس او د تیلو بایو کې د زیاتوالي فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته یې د بایو زیاتولو سفارش کړی دی. رپورت پی د پیښور نادری بریډیو خبریال عبدالرزاق راکبی.
د پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یعنی اوگرا یو ځل بیا د گیس په قیمتونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دې لړ کې وفاقي حکومت ته سمري هم لیږلې. د اوگرا منظورې وروسته د سوئی گیس یو ایم ایم بی ټی یو سل او یو 50 روپے ګران شوې ده، ولې د ایل پی جی یعنی د سلینډرو گیس په یو کیلو کې 9 روپے اضافه شوې ده. پیښور کې د ایل پی جی گیس کاروبار کوونکی محمد امجد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د ایل پی جی گیس کم قیمتونه اوګرا مقرر کړی دي. د کارخانو مالکانان دغه گیس د مقرره بینا په زیات قیمت ډیلر ته ورکوي.
خو چې کم ګورنمنت وایي چې فرض کاږي وایي چې 9 روپے پر کی جی ګران شوی دی، نو دا 9 روپے ګورنمنت له طرفه ګران شوی وي، خو موږ ته تقریبا 15 روپے 14-15 روپے کیلو اوس ګران ملاویږي. نو چې څنګه موږ ته ملاویږي هغه حساب باندې به بیا موږ خرڅو او د ګورنمنت بیا ټیمونه وي زموږ غوندې دکاندارانو پسې ګرځي او چاپی وهي.
نوموړي زیاته کړه چې کله یو دکاندار په زیات قیمت کې ګیس خرڅوي نو حکومت په دې باندې جرمانی لګوي، ولې اوګرا چرته هم د ایل پی جی ګیس کارخانه یا پلانټ چلوونکې نه دی جرمانه کړې چې ولې د حکومت لخوا مقرر شوی نرخ نه په زیاته بیا ګیس خرڅوي.
نو بیسیکلی خدای دا اوګرا شیز دی، اوګرا ودا دی تاسو کوي چې پلانټ والا نه غي تاسو کوي چې هغه باندې امپلیمنٹ کی چاله کته په دومره ریټ باندې دا وکي. اوس دینه مخ کی اوس خدا آفیشلی گران شو، دینه مخ کی ان آفیشلی گران شوی وو، ملک بس کمی راغلی وو. نو دی 11.8 سلینڈر دا 1350 روپے نه والی تر 1750 روپے پوری مختلف پلانټونو په خپل مرزه خرڅولو.
عبدالله سوکچی پیښور کې د روټو تنور چلوي. ډیوته اویل چې د گیس په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره د هغې کاروبار ډیر متاثر کیږي او دا چې د زیاتو خرچو او کمی ګټې لوجي د میاشت په اخره کې د تاوان سره مخ وي.
لرګي مسر استعمال او لرګي ګران دی او 5000 روپے گیس سلینډر دی او روټې ما غلس روپے کیږي. او چې روټې وزن کم کې گا کو سره خرابېږي او چې وزن ورګي به صحیح وي او بیا موږ لسه مزدوري نه پاتې کیږي. بچي بس موږ تم دان اسخان دی چې ما غ 4 دن کار کوي او گیس ګران شو روټې لس روپے کیږي.
پیښور کې د یو هوټل مالک سمیع الله وای موجوده حکومت دوران د گیس بیلونه ډیر سیوا شوې دي او دا چې اوس د هر میاشت د گیس بیل د مخکې په پرتله یو په دوا سیوا جمع کوي چې اثر یې د دې په کاروبار پرې وته دي.
مخکې به موږ په سیرات لولو 40,000-30,000-50,000 پورې بیل لاد اوس ته 1,00,000 نه ایبو راځي. نو دا غې په وجه باندې چې کم دی نو زموږ کاروبار کې ډیر اثر پرې وته دي. هغې د وجه نه موږ چې کم دی دا شیزونه ګران کو نو دا غیب وجه باندې زموږ په کسٹمر باندې اثر پریوزي. هغه کسٹمر زموږ نه خپه کیږي چې کله د کاروبار والا چې کم دی په هغه اثر پریوزي. نو هغه الریډي چې کم دی دغه په ذهن کې راځي چې یاره زه خپل لیبر کم کمه د هغې په وجه باندې چې کم دی نو لیبر چې کم دی الریډي بس مجبوره دی. نو هغه په یوه په کمه تنخواه باندې کار کوي او چې کمه تنخواه نه وي نو هغه بیروزګاره کیږي.
د رواني میاشتې لپاره د اوګرا لخوا ټاکل شوی د ایل پی جی ګیس نوي قیمتونو تر مخه د کورنی ګیس سلینډر قیمت د 1423 روپو نه 1522 روپو ته رسیدلی دی، ولې د کمرشل ګیس سلینډر قیمت د 15,500 نه 15,900 روپو ته رسیدلی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا چې ودا د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت یو شمیر سیمو کې واوري سوي دي چې لامل یې خلکو ته مشکلات هم پېښ سوي. خو د قبایلي ضلعو څخه راپور درته وړاندې کوو چې د یو کور د نړېدو له امله درې ماشومان مړه سوي هم دي. عدنان بیټنی نور تفصیلات راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیړنو را مخې ته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله درې ماشومان مړه او اته کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي چې دا وخت دربلنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پېښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامېسته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې رسېد واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کورو او دته تر کډوالۍ وروسته یو کال کېږي چې دغه خلک بیرته استانه شي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې. خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې ترڅنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلۍ نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. دا هم وایي د واورې ورېدو له امله خلک د اوبو، بجلۍ، خوراک څخه د ستونزو سره مخ شوي. په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو ځایي خبریال نورعلي وزیر ډیوا ته وویل په واڼه بازار کې لسیزې وروسته زیاتې واورې شوي دي. هغه وویل د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او وشتو اندېښنې څرګنده شوې، خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي.
سخته اوره شوې ده، خلک پورینه کمشته وتلای نه شي. کلی خالته لګیا دي پسې کوټنه اوره هم تیزه وي چې چیم په کورینه باندې اوره دو هغه سب پکایلو نه چوي. زه خپل هم اوره کتلای نه شو، خوبشن هم څوک نشي پکتلای. دمره سخته اوره دو اوس هم لګیا ده مسلسل.
په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې یو بل تن محمد رسول دی واورې له امله پیدا شوي مشکلات ډیوته چې داسې برسېره کوي.
دلته په میش بندې راځو ته اوره شوې دو، په خلک بندې کوټړنګ شوې دي، لیارې باندې بجلۍ مټل وشتې دي. ډېر زیات مشکلات سره خلک مخ مخ ته، نه لارګي شته، نه خوراکي مواد شته. د ډېر زیات مشکلات سره میش مخ مخ شوي. میش د حکومت نه دا مطالبه دي چې دای د میش ته روډینه خلوص کو، ټکټر مکټر دارو والی د میش ته چلکی ملیارې دي، اتاګ روتاک چې درته خلوص کو.
د واورې ورېدو امله په کورمه کې د خیرلاچی او په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډیلارې چې افغانستان سره پرې تک را تک کیږي، هغه هم د واورې ورېدو له امله بندې پرتې دي. په قبایلي او نیمه قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د ایفډمي مرکزي وین احسان داور ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل په سیمه کې د زیات باران او د واورې ورېدو له امله بیړنۍ حالت په ځای کړی شوی دی.
اف ڈی ایم اے یو خو دادو چې کوم مقامی انتظامیہ دو اغه تا باقاعدہ پیسے ور کړی، یو نیم کروڑ روپے ور کړی چې دا ایمرجنسی دے پورا تو سے میش دے فنڈ په شکل سے چې تو سره موجود وی چې ارجنٹلی بیا تو سے ریسپاند کرای شي ایمرجنسی حالات تا چې کوم زوی شه چاته ٹینٹیزر اورات وی میش کوارډینیٹرز چې کوم دی اے سارا ٹینٹینا پروت دی ور سرا دا غا دو چې کرے دڑانگول پر سورات سے میر پر دغا چکیم ڈیزاسٹر وی باروم وی طوفان وی اس وی فوری تا ور سرا دریلا کاری پی میر غاتا ور کوي چ سک په حق پر شورا سی زخمیون تا یو یو لا کری پی پد.
اخر د خیبر پښتونخوا انتهی سویلی ضلع ټاک مرستیال کمشنر شاروخان وای د ټنګ ضلع شمال ویدیز وډسپوری کونسل کې بارانی سیلاب راغله، فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمه ته ورکلی او د اوبو بلورته اړولو هڅه کوي. هغه اول د نقصان کړه اندازه نشي کولای، خو د نقصان جاج اخستل کیږي. عدنان بیٹنی، ڈیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو د قبایلی ضلع څخه راپور واورې دی. هم په بلوچستان کې هم په یو شمیر سیمو کې واورې سوې دي، خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او د چمن څخه راپورونه راغلي چې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه مړه سوي هم دي او 15 نور ژوبل دي. نعمت الله سرحدي نو راپور راکوي.
د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای یویان محمد اصغر لخوا دغه بارانونو او واورو د ایالت زیاتره برخه ډیر زیات متاثر کړی دي او لوی لارې بندې پاتې دي او د سیلابي اوبو د خلکو په کورونو ورنوتل دي. سدردم ګړی پورې په خوځدار پښین او چمن کې د کورونو نیدو او سیلابي اوبو څخه درې ادي خلک سپکې دوه کوشنیان دي مړه سوي دي او در 15 څخه زیات ژوبل دي چې د درملونو د پاره او ځای روغتونونو ته رسول سوي دي. چې د پی ډی ایم دویان لخلی و دغه سیمو ته امدادي سامان هم روانه کړل سوی دی، خو په اکثر سیمو کې موسم خراب دی چې د ایلتی حکومت لخوا مرستې رسولو لپاره د هلیکاپټر بندوبست سوی دی، خو د خراب موسم له وجې هلیکاپټر پرواز نشي کولای. دا وخت د زیاتې واورې له امله د کوټې ژوب تر مابینځ لوی لاره د کاڼ مترزی پر مقام، د کوټې لورلای زیارت سنجاوي لوی لاره، د کوټې چمن تر مابینځ لوی لاره د کوژک په غره کې بند ده. چې د ځایي چارواکو لخوا دغه لارې خلاصولو لپاره مشینري اخته ده او دغه سړکان څخه واورې لری کبی. خود توبه کاکړی او توبه اسکزی زیارت کان مترزی لوی بند منتکو رابطه سړکان د زیاتی واوري ورېدو ل عمل بند پات دی. سپدغه سیمو کې ادي خلک وخورکی توکو ته سخت اړتیا لري. د زیارت سیلګری په مرکز کې یو زیات شمیر سیلګر هم بند پات دی او د حکومت څخه لارې خلاصول غوښتنه کوي.
زه چمن سره غلی یو پرم بچکر رالو نو موسم برای چې واوره شروع وسلار بند ده، نہ بجلی ستا نہ گیستا، حالات گرد سر خراب تھی، انہیں سے گرم مسافر آگلی جو لاری لاری بندی دی نو در تا تقریباً ودرے پٹ قدر واور سوی دا او فی الحال مش پہ زیارت کی ولالی ولالی حالات گورے.
هم د زیارت یو مقامی کس و دیوا ته وویل په زیارت کې سوی واوره په تیر ډیر شکلو کې نه ده سوی.
چې کوم سلسله را لفارون لا سلور بجو سے دغه سلسله شاٹ اسوا دا گر دروازه ووله دا گر شپه ووله دون کدر واره سوګی د پدرس کال کی دغه واره مور د زیارت عوام بالکل د لیک سوګی دی نو نن مور د 15 پر کال سا مور د ضلع زیارت عوام خاص کر کی ذمہ دار دا ډیر متاثر وو. باغونه وچو د چاغه پر اخر سٹیټ باندې ولاړو نو چانو کی پر می ووله چا زړی پر می شخصه ووله لیکن درب العالمین له طرفه سا دغه رحمت نه وو.
دغه روان بارانونو او واور سره سره په بازي سیمو کې ژلۍ هم سوي دي. چې له عمله په وسنی وخت کې جوړ سوي دوبو ډیمونو کې اوبه هم په غټ مقدار کې جمع سوي دي. چې د سیمې زمینداران وای چې دغه وسنی بارانونو څخه به په سیمه کې روان وچکالی کې نور هم کمی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وي، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې نه صرف عام خلکو ته بنیادی حقونه هغه شان ترلاسه دي څنګه چې د ملک د نورو برخو کې دي، بلکې ښځې د بنیادی حقونو په میدان کې ډېرې وروسته پاتې دي. د خیبر ضلع په باړه کې باړه پریس کلب کې د ځوانانو یو غونډه شوې ده چې پکې د ښځو د حقونو په آگاهۍ باندې ویناګانې شوې دي. رپورټ په دغه ځای نه د ریبرډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر ضلع جنگزپلی تحصیل باړه کې د پنځلسو کالو بدامنۍ پوځي عملیاتو او دغلته د زرګونو په شمېره کې کورنیو د بېدخلۍ نه پس نن په اول د لمانځه په مقامي پریس کلب کې د خیبر یوت موومنټ یو ځوانانو یو تنظیم له اړخه د ښځو د حقوقو په حق له یو سیمینار را جوړ شوی دی. دا په ګرد قبایلي ضلعو کې او په ګرد قبایلي علاقو کې په اولنۍ ځل دی چې په داسې حالاتو کې او بیا هلته د امن پر ځای کېدو نه پس د ښځو د حقوقو په حق له یو ورځنی سیمینار یا غونډه را جوړه کړې شوې ده. دا چې د دغې سیمینار یا غونډې څه غرض مقصد دی، د دغې په حق له د ټرایبل یوت موومنټ مشر ودود اپریدی ما سره موجود دی. ودود نه پوښتو چې څنګه هغه لپاره دا ممکنه شوه چې هغه په اولنۍ ځل باندې په باړې غونډې ځای کې چېرته چې د ښځو په تګ را تګ باندې په ګرځېدو باندې د هغوی په اظهار آزادۍ باندې بیخي بندیز وو، هغوی څنګه دا ممکنه شوه چې دا غونډه را جوړه کړه او څه غرض مقصد یې ده؟ ودود که زموږ اورېدونکو ته کتونکو ته دا وایي چې تاسو لپاره دا سیمینار را جوړول څنګه ممکن شو؟
ډېره مننه کوم ستاسو. دا خو چونکې تاسو پخپله وویل چې د دومره جنگ ځپل علاقو کې د عملیاتو نه بعد کې دا په اولنی ځل باندې دلته مونږ یو ګام واخیستو چې دا ښځو کم حقوق دي دلته په هغې حواله سره یو خو آگاهي ورکو، بل چې کم کارونو کې دی نظر انداز کړی شوی دی، لکه چې څنګه اوس د فاټا دا موجوده حیثیت بدل شو، په دې کې د دې سره هغه سي مساوات اونه شو چې کم پکارو، د دې سجیشن د دې ریکمنډیشن هغه سفارشات په هغه طریقه وانه خستلی شو. اوس دلته چې کم دی ته په کورونو کې مسلې دي، لکه ما وختي دا خبر وکړه چې دی ته خو اول د ازادي چې کم هغه د دې حق ته هغه نه ورکړل کېږي، دلته کده دی د نوکری خبره ده، دلته کده دی د واده خبره ده، دلته کده دی د صحت خبره ده، په هغه توګه باندې دی ته میسر نه دي چې کم په کار دي. مونږ دا ګڼو دلته په دې علاقو کې چې کچرتا په لوی تعداد کې ځوان کول دي، په دې ځوان کول کې زموږ سره دا زنانم شامل دي، د دې مشاورت نه بغیر یو معاشره دا ترقی کول ناممکن دي. په دې سیمینار کې زموږ سره دلته خويندې مشته دي، هغه په خپل به دا سيزونه بیان هم کړل چې دلته دي ته کم سيزونه ورکول کېږي، په هغه کې هغه قسمه چې کم هغه مونږه جنسي زیاتیات په ورته وایو چې هغه د دې سره زکه کېږي چې دي ته په خپل خوخه د واده هغه اجازه نشته دی کدي ادا خبره کوي، نو بیا مونږ هغه د غیرت یو پهلو په دغه ځای کې راځي. مونږ دا ګڼو چې څومره زموږ په قبایلي اضلاع کې خلک دي دا ډېر متاثر شوي دي، د ټولو نه هغه متاثر کېدو کې اخیری چې کم ریزلټ رسی دوی ته زیات رسی.
د ښځو د حقوق په حق له په باړې پریس کلب کې را جوړ شوي دغه سیمینار یا غونډه کې د دغې سیمې ځینې ښځینه کارکوونکي هم ګډون لري. ما سره دغه مهال د جمرو سره تعلق لرونکي نورزیا ولاړه ده او د هغې نه پوښتو چې هغوی نن څنګه محسوسوي چې په اوله ځل باندې په یو قبالي سیمه کې دغسې د ښځو د حقوقو په حق له یو سیمینار را جوړ شوی او څه قسم وړاندیزونه دوی لري، څه قسم مشکلات لري؟ نورزیا که دا هم راته وویلې چې دغه کوم سیمینار را جوړ شوی دی، څه توقعات لري ځکه چې دا خو اول ځل دی، او بل دا چې ستاسو خپل په ذهن کې څه داسې وړاندیزونه دي چې غواړئ چې تاسو خلکو سره شریک کړئ؟
ډیره مننه. زه دا نن چې کوم پروګرام ټرایبل یوت موومنټ ارینج کړی دی، دا یو ښه سټیپ دی، ځکه چې پهله ځل په فاټا کې او بیا خاص کر په دې باړه علاقه کې کوم ځای کې چې ډېر جنگونه تیر شوي دي، نو زه وایم چې دا بالکل لکه د یو امن او یو ښه تبدیلی راغلی چې دلته کې زنانه پهله ځل شرکت کوي په دا قسمه پروګرامونو کې. ایون چې موږ ته په کور کې دا قسمه شرکت کول اجازت نه وینو، بیا داسې پروګرام ته راتلل دا ډېره غټه خبره، نو دا یو ډېر ښه سټیپ دی او زه امید لرم چې مخکې به هم دا رنګې زموږ نورې خویندې دي، نو هغې به راتلی شي، هغې به خپل آواز رسولی شي، دا قسمه پلیټفارم نه به هغې خپلو مسلو دپاره آواز اوچتولی شي.
څه قسم مشکلات دي؟ تاسو خو ویلې چې امن خو د خدای په فضل راغلی دی، خو مشکلات داسې څه دي چې هغه تاسو وایئ چې ګنې هغه رابر سره کول هم پکار دي او د هغې دپاره څه حل ځلې هم کول پکار دي چې هغه حل شي؟
مشکلات خو زنانو ته ټول نه مخکې همدغه چې اکسس مسله ده، ورته ځکه چې دلته دې سټیپ ته راتلل او بیا دې قسمه پروګرامونو کې شرکت کول اول د اکسس مسله ده، ټول نه غټه چې اجازت نه ملاویږي، بیا خپل حقوقو د پاره آواز اوچتول دا غټه مسله ده، نشي اجازت نه ورکوي. زموږ روایت داسې دي چې هغه زنانو ته د آواز اوچتولو د پاره څه هغه نه ورکوي چې هغه خپل آواز ورسوي.
د ټرایبل یوت موومنټ د نظارت لاندې په باړې پریس کلب کې نن دغه د ښځو د حقوق په حق له سیمینار کې که څه هم نارینو او ښځینو د ښځو د حقوق په حق له تفصیلي خبرې وکړې او حکومت ته یې هغه ټول مشکلات په ګوته کړل کوم چې په قبایلي علاقو کې ښځینو ته را مخامخ دي، خو دا د دغې نه پرته دا نن یو تاریخي ورځ ده هم په باړه کې او هم په قبایلي سیمو کې چې د ښځو د حقوق په حق له دغه یو تاریخي او اولنۍ ځانګړې غونډه را جوړه کړې شوې وه. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری وائس آف امریکا ڈیوا ٹیلی ویژن باڑا خیبر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا ډیوا د خبرونه دوام لري. تاسو ته د بلوچستان ایالت څخه راپور وړاندې کوو، چېرته چې بلوس کلتوري ورځ لمانځلې سوې ده. امید سمسور په راپور کې تفصیلات درته وړاندې کوو.
په کوټه کې د واوري د دوربې دغه غرمه که څه هم ډیره سړه وه، خو د بلوچو د کلتوري ورځې د مراسمو د لمانځلو له سبب څخه دغه یخ چاپېریال ډیر خوندور، په زړه پورې او ګرم وساتئ. زیات شمیر بلوچ ځوانانو نن خپلې دودیزې جامې او لونګۍ تړلې وې، او دغه ډول یو شمیر ښځې او ماشومان هم راغلي وو. د بلوچو ځوانان وی چې موږ دغه کلتوري ورځ د دې لپاره لمانځو چې زموږ پلرونو، نیکګانو، ور نیکګانو په سلګونو پیړۍ له مخه څنګه ژوند تیروي.
ګیر د بلوچان کې مبارکبادي پیش کوم. دا زما ثقافتي ورځ دی، ماشاءالله. ګیر د ټول دلته راغلي پارٹی سیلبریٹ کے، ماشاء اللہ ڈیر شائستہ شائستہ کشنی غٹ مور خور گرد دلترالی پارٹی سیلبریشن کے.
پخوانی صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم د بلوچو د کلتوری ورځی په مراسمو کې ګډون درلودی. د ویل چې د هر کام کلتور او ژواک ته درناوی لرو.
نن بلوچ کلچر ورځ ده. بلوچ کام ته د دې ورځی پر لمانځلو مبارکي وایو، او موږ هر کلچر ته، هر ثقافت ته، هر ژبې ته موږ احترام لرو، او موږ غواړو چې دا پاتې سي. دا په بل معنا ثقافتي ورثه دي. دا ثقافتي ورثه ژوندۍ وساتل سي، او دا ثقافتونه چې څنګه له کومې ورځې را روان شوي دي، د دې چې کوم بنیادونه دي، دا بنیادو ته بقاید د قدر په سترګه وکتل سي، او دغه د دې ملک اکایان دی، او د دې فیډریشن برخه دی. دوی ته سم د اطمینان وړ پالیسی جوړ سي، او ټولو ته اطمینان ورکړل سي، او د ټولو پر حکومت کې، په دې ریاست کې ونډه او برخه هم معلومه سي، هم ومنل سي، او هم اختیارات ورکړل سي.
د بلوچ سپینجری وی چې د نړیوال ثقافتي، ساينسي او د علمي الغار د بدلون له سبب څخه د دوی ژواک د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی تشویش لري چې د دوی په نوي کول کې د دوی دغه دود او دستور یوازې د نړیوالې ورځې پر مهال باندې لیدل کېږي. د بلوچو ځانګړي جامې، د دوی پټکی، د دوی د ښځو د لاس کارونه، د دوی د خوشحالۍ مراسم، او دغه ډول د دوی توره، د دوی د ډیر موړ ژواک استازیتوب کوي. خو په یوستمه پیړۍ کې د دوی دغه دودونه مخ پر کمیدو باندې روان دي. د بلوچو ځانګړی سیمبولیک چاپ هم د دې ورځې د جشن مهمه برخه ولا. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن، کوٹا.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا پتا کی وزړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رختیاشی
پختو وای، پختو لیکی، پختو لولی.